دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربایم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 3.5 په افغانستان کې خبري شي، تر خبرونو وروسته مو په کابل کې د پاکستان پر ضد له مظاهره خبرو. د تورخم او سپین بولدک حال اخلو، دا پولې لا هم تړلې دي او حال په درکړو چې د پرانیستو امکانات شته کنه. خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
اوریدونکو ستړي مسئله په موکړې د دې سات مهمو خبرونو سره خته. په افغانستان کې نن په کابل کې یو شمېر خلکو د پاکستان پر ضد مظاهره کړې ده. په سپین بولدک کې د سرحدي پولیسو مشر وايي پاکستان ژمنه کړې چې نن د سپین بولدک لار پرانیزي، خو دا کار یې تر اوسه نه دی کړی. او په جنیوا کې د سوریې د سولې د مذاکرو لپاره د اپوزیسیون ډلو مشر پر ایران تور پورې کړی چې د سوریې د سولې لپاره تر ټولو ستر خنډ دی. خبر نو واوري. په کابل کې یو شمېر خلکو نن د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. د ازادي راډیو خبريالانو ویلي چې دا مظاهره د وطن مبارزې ځوانان په نوم سازمان تنظیم کړې وه. مظاهره چې نن د نوي ښار په پارک کې راغون شوی وو او د پاکستان پر ضد یې شعارونه ورکول.
مرګ به پاکستان،
مرګ،
مرگ بر سازمان جهنمی آیس آی،
مرگ،
مرگ به عامیان توریسم،
مرگ،
زنده باد افغانستان،
زنده باد،
زنده باد نیروهای امنیتی افغانستان.
هغوی هم دراز د افغانستان له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې پر سرحدي ولایتونو د پاکستان د راکټي حملو مخنیوي وکړي او له دې عمله دي د پاکستان پر ضد جدي پریکړه وسی. دا په داسې حال کې ده چې د تورخم او سپین بولدک لارې لا هم بندې دي او پاکستاني ځواکونه خلکو او سوداګرو ته اجازه نه ورکوي چې پر ګډه پوله تیر را تیر سي. د پاکستان حکومت تیره اونۍ د سند ایالت په وزارت کې تر 14 وروسته پر افغانستان دغه لارې بندې کړې. په سپین بولدک کې د سرحدي پولیسو یو مشر وايي پاکستان ژمنه کړې چې نن به د سپین بولدک لار پرانیستل سي، خو دا لار لا هم بند ده. هلته د سرحدي پولیسو کمیسر محمد علي داوري نن ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستاني چارواکو سره یې د لارې د پرانیستل کېدو په اړه خبرې کړې، خو د پاکستان لوري تر اوسه پر هغو ژمنو عمل نه دی سوی چې له دوی سره یې کړي دي. ښاغلي داوري نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ژمنه کړې چې نن دغه لاره پرانیزي. د ازادي راډیو خبریال وايي چې په چمن او سپین بولدک کې سلهاو خلک چې دواړو خواو تا کارونه لري بند پاتې دي او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې د کرکټ له لوبډلې سره څلورمه یو ورځنۍ مسابقه لري. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د 5 یو ورځنیو مسابقو لړۍ په زیمبابوې کې روانه ده. افغانستان تر اوسه 2 لوبې ګټلې او یوه یې بایللې ده. ازادي راډیو به د نن ورځې تر پایه تاسو ته دغه لوبې د پایلې په اړه معلومات درکړي. او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي په مرکزي سیمو کې د سرکونو د جوړولو لشتلوژه لس پروژې پیل شوي چې یو میلیارد ډالر لګښت پرې راځي. ولسمشر غنی هم دا راز وویل چې مرکزي سیمو ته د برېښنا لېږدولو د پروژې مقدماتي کار هم پیل شوی او د پلان پر اساس به بشپړ سي. د افغانستان مرکزي سیمو ته د ترکمنستان د برق د لېږدولو د پروژې په اړه یو شمېر اعتراضونه هم سوي وو، خو د افغانستان حکومت وايي چې د دې پروژې له بشپړولو سره به په ځانګړي ډول د بامیان ډېرو کورونو ته برق ورسېږي. ولسمشر غنی د څرګندونی نن د حزب وحدت د یو پخوانی مشر محمد علي مزاري د وژل کېدو د 22 تلین په مناسبت په خبر پاڼه کې کړی دی. ښاغلی غنی عبدالعلي مزاري ته د ملي وحدت د شهید نوم ورکړی دی. په جنیوا کې د سوریې د سولې د مذاکرو لپاره د اپوزیسیون د ډلو مشر مرکچی نصر الحریري ویلي چې ایران هلته د روان بحران د حل لپاره ستر خنډ دی. حریری پرون خبریالانو ته وویل چې د ایران ملاتړ کوونکي شیعه ملیشه او حکومتي ځواکونه پر هغه اوربند تیری کوي چې د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب ټینګ سوی وو. نصر الحریری څرګنده کړه چې ایران د هرې سیاسي معاملې لپاره خنډ دی، خو ملامتي مسکو ته هم ور اړولې ده. د نصر الحریری په وینا روسیه د ایران او هغو ملیشه ډلو په کنټرول کې ناکامه سوي چې د سوریه د حکومت په پلوي جنگیږي. هغه پر ایران تور پورې کړ چې په منځني ختیځ کې د فرقهي تشدد اور تلمن وهي. ترکیه چې په سوریه کې د رژیم د اپوزیسیون ډلو ملاتړ کوي په وروستیو کې ورته ایده کړې ده. د سوریه د سولې په مذاکرو کې د اپوزیسیون مشر مرکچی نصر الحریری پر واشنگتن ژغ کړی چې په سیمه کې مداخله وکړي او پر ایران چې د هغه په وینا د فرقهي تشدد لپاره زرهاو جنگیالي روزلي فشار راولي. په عراق کې پوځي قومندانان وایي چې عسکر د موصول ښار یوې بلې سیمې ته ننوتی دي. د عراق امنیتي ځواکونه له تیرو څلورو میاشتو د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یا داعش د موصل د نیولو هڅې کوي او د ښار د نیولو لپاره پوځي عملیات یې وروستي پړاو ته رسېدلی دي. د عراق په پوځ کې له تروریزم سره د مبارزې د برخې مشر جنرال سامی العریدی نن وویل چې پوځونه یې نن د موصل ښار المامون سیمې ته ورسېدل. حکومتي ځواکونو پرون ویلي وو چې د موصل ښار هوایي ډګر د تللریان سیمه او د غزلانی په نوم پوځي مرکز یې نیولی دي. د عراق پوځ د جنوري په میاشت کې اعلان وکړ چې د موصل ښار ختیځې برخې یې له داعش څخه پاکې کړي دي. په یمن کې پر یوه پوځي مرکز نن په انتحاري حمله کې 15 عسکر ووژل او 3 نور زخمیان سو. چاودنه د یمن په زنجبار ولایت کې سوې ده. حمله کوونکي د چاودیدونکو موادو ډک موټر د پوځي اډې په دروازه کې والوزاوه او ډزې هم ورسره اورېدل شوې دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو یوه پوځي چارواکي ویلي چې د القاعده شبکې نقشې په کې لیدل سوې دي. په یمن کې له نږدې 2 کلونو راهیسې د حکومتي ځواکونو او پسانا کې د پرتو شیعه ملیشو ترمنځ کورنۍ جنګ روان دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي غواړي چې د امریکا د اټومي وسلو پروګرام پیاوړی کړي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې اټومي پروګرام یې تر نورو پرمختللی دی. ترامپ پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې استدلال وکړ چې امریکا د خپلو اټومي وسلو د پرمختګ تر امکان شاته پاته سوې ده. امریکا او روسیه په 2011 میلادي کال کې د اټومي وسلو د محدودیت ستراتیژیکه موافقه وکړه. د دې موافقې پر اساس دواړه هیوادونه باید راتلونکي کال تر فبروري میاشتې خپلې ستراتیژیکې اټومي وسلې محدودې او د یوې لسیزې لپاره یې په برابر حد کې وساتي. خو ډونالد ترامپ پرون له سپینې ماڼۍ په خبرو کې دا یو اړخیزه او له ایران سره د نړیوالو د اټومي موافقې په څیر خرابه موافقه وبلله. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ټینګار وکړ چې امریکا به د غوره موافقو په رامنځته کولو کار پیل کړي. او په مالیزیا کې چارواکي وایي چې د شمالي کوریا د مشر میریزي ورور کیم جونګ نام د وی ایکس په نوم زهرجنو کیمیاوي موادو وژلی چې د انسان پر عصبي سیستم اغیز کوي. د کیمیاوي وسلو نړیوال کنوانسیون د دې موادو پر استعمال بندیز لګولی دی. څېړونکو نن وویل چې د مالیزیا د هغه نړیوال هوایي ډګر ته پاکولو هڅې هم کوي چې د فبروري په 14 نیټه کیم جونګ نام پکې ووژل سو او غواړي دا هم پیدا کړي چې څرنګه د نړۍ داسې تر ټولو خطرناک کیمیاوي مواد مالیزیا ته لېږدول سوي وو. پولیسو دوی ښځې نیولې چې یوه یې ویتنامۍ او بله یې د اندونیزیا ده او د شمالي کوریا یو سړی هم له دې پیښې سره د تړاو په تور نیولی دی. د مالیزیا پولیس همداراز د شمالي کوریا د سفارت د یوه ډیپلومات په ګډون د شمالي کوریا د اوو وګړو په لټه کې دی. په مالیزیا کې پولیسو د کیم پر مخ او سترګو د وی ایکس موادو اثر موندلی دي. دا کیمیاوي مواد بوی او خوند نه لري او په مایع ډول یا د کریم په څیر موندل کیږي. داسې ګڼل سوی چې شمالي کوریا د دغو موادو سترې ذخیرې لري. د جنوبي کوریا او امریکا حکومتونو داسې ګڼلې چې د شمالي کوریا ایجنټانو کیم یونګ نام ترور کړی، ځکه هغه له خپل میریزي ورور او د شمالي کوریا له مشر کیم یونګ اون سره اختلافونه درلودل. کیم له ډېرې مودې راهیسې په جلاوطنۍ کې ژوند کاوه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې نن د پاکستان پر ضد مظاهره وشوه. د تورخم او چمن پولې لا هم تړلې دي. په دې خبرونه کې په وړاندې دا هم واوري چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي چې په هوایي بمباریو کې د داعشیانو او طالبانو تلفات زیات شوي، خو ستونزې هم پکې پیدا شوي. د هلمند د مرکز لشکرګاه د درېمې حوزې د خلکو حال درکو.
د مازدیګر د لمنځو وروسته څو کوره محدود کېدل د پاتې هغه خپل تر کوره ځان رسي بالا چکه غار جوړ کړی دی چې یو موزه جوړه کړی دی یو ځخانه لري بس پاغي کې پټ دی.
ازادي راډیو تاسو یو شمېر را رسېدلې سمې سنلولو او ازادي راډیو تاسو را رسېدلې سب شوي پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبرو. ل پوره ویونی رئیس د چمن او تورخم پولی پاکستان بندي کړی دی. ل کندهار سمو خبريال صادق رشتینی او ل بلوچستان برکوال میاخیل په ټلیفون را سره دی. ورسته تر دې چې په پاکستان کې یو لړخونړی چاودنی وشوي او ترسل ډیر کسان پکې وشل شول، اسلام آباد د لارې و تړلې. لومړی به کندهار ته ورشو چې سپین بولدک چمن د لارې حال خپل خبريال صادق رښتینی څخه واخلو. رښتینی صاحب، نوی معلومات څه دي؟ چارواکي څه وایي چې کله تمه لري چې لار به خلاص شي؟
شبر صاحب، تاسو ورېدونکو ته سلام. ټاکل شوی و چې البته یو ځل بیا ټاکل شوی و چې نن د سپین بولدک او چمن لاره د پاکستان له لوري پرانیستل شي، خو د افغان چارواکو په وینا پاکستان خپل دغه ژمنه نه ده پوره کړې او لارې تر اوسه نه ده خلاصه کړې. البته د دغه لارې د بندېدو له امله د دوستۍ د دواړو د دوستۍ د دروازې په دواړو غاړو کې په سلګونه کسان بند پاتې دي. په دې اړه ما څو شېبې مخکې د سپین بولدک ولسوالۍ د کمیسار محمد علي داوري سره خبرې وکړې. هغه وایي چې لومړی د چهارشنبې ورځ دوی ته شول شوی و چې دغه لار به پرانستل کېږي. د ده په وینا د جمعې ورځ هم په دوهم ځل یاده شوی و چې باید دغه لاره پرانستل شي، خو دوی وایي چې لا هم لاره نه ده خلاصه شوې او نور ګامونه به د مرکزي ادارې سره په همغږۍ اخلي.
بله رښتینی صاحب، بله او بخشی رښتینی صاحب، همدا خبره بل بارکوال میخیل څخه وکړو چې پاکستانی لوري څتر جواب ورکړی دی. میخیل صاحب، څنګه صادق رښتینی ویل چې د سپین بولدک کمیسار محمد علي داوري وایي چې د چهارشنبې پورس پاکستان ژمنه کړې و چې لار به پرانیزي او نن بیا خو دواړه ځلې دا کارونه شو، پاکستانی چارواکي څه وایي؟
شبر صاحب مننه تاسیا ووریدونکو ته سلامونه. لکل رئیس چې دغه پول تړل سوی د نن اتمه ورځ د تیر جمعه پورز د پول تړل سوی و د بلوچستان حکومتي چارواکي او امدارنګ د امنیتي ادارو چارواکي د پول پاړه هیڅ ډول رسنوي سره خبرې نه کوي. کله چې له دوی سره تماس ونیول سي دوی وایي چې دا د اسلام آباد او کابل ترمنځ د موضوع په دې موضوع باندې هغوی خبرې کولای سي او دوی دې ته تیار نه چې د پولې د پرانستل کېدو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. څو شپې وړاندې ما په چمن شار کې د تجارانو د اتحادیې له مشر دادشاه په ژواک سره خبرې وکړې. هغه وویل چې د پولې تړل کېدو دوی ته په میلیونونو کلداري تاوان راوړل دی. د دا هم وویل چې د پولې دواړو غاړو ته چې په لاریو کې کوم سامانونه پراته دي یا هلته میوه او سبزی پراته دي، دا اندېښنه ده چې دغه سبزی به خراب شي او د دا اندېښنه هم وشول چې کدا پوله جر پرانن سلسی نو دا ویره د چالتہ لاریو څخه خلک غلاوی پیل کړي. نو د پوله تړل کې دوه دواړو خاړو دواړو غاړو ته خلکو ته ډیر زیات تاواړه ولې د دې ترڅنګ افغانستان چې کوم ناروغان د درملنې لپاره کوټه تر وړل کیږي هغه خلک هم زیات اغیزمن کړي دي، خو تر اوسه پورې دا معلوم نه ده چې دغه پوله به کله پرانستل
شي. رښتینی صاحب، بارکوال می اخیل اقتصادي مسایل ته اشاره وکړه. څرنګه په کندهار کې له تیرو اتو ورځو راهیسې چې دا لاره تړل شوې ده خوراکي مواد ګرانه شوي دي او کنه په بایو باندې تر اوسه پورې تاثیر نه دی پرېوته؟
تر اوسه د لارې د بندېدو له امله د اقتصادي زیانونو په ارتباط باندې راپورونه نه دي خپاره شوي. دلته چې ما د میوو او سبزیجاتو او دغه راز نور د خوراکي او غیر خوراکي موادو د نرخونو پوښتنه کړې ده، تر اوسه په دې برخه کې کوم تغییر نه دی رامنځته شوی. البته لکه میخیل صاحب چې وویل د لارې د تړل کېدو له امله په دواړو غاړو کې په سلګونه کسان بند پاتې دي. اصلا هغه کسان سره چې موږ خبرې کړې دوی وایي پیسې خلاصې شوي دي او اوس د سختو ستونزو سره مخامخ دي. دا هغه کسان دي چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه په ناخبرۍ سره بولدک ته راغلي وه او دوی غواړي چې خپل مریضان د پولې غاړې ته انتقال کړي.
میخیل صاحب، په تورخم کې له یو امنیتي مسؤل سره وژغېدو او هغه وویل سي ز د لپاره چې صلاحیت نه لرم چې د ویان په صفت باندې خبري وکړم زمانو ماخلي، خو هغه وویل چې د تورخم امنیتی ساتونکو د اسلام آباد امر ته او د پوځیانو امر ته انتظار دي چې لار پرانیزي او بل څوک په دې کې صلاحیت نه لري. د سپین د چمن په برخه کې څنګه هلته هم واک له پوځیانو سره دی چې لار کله پرانیزي او کنه د پاکستان ملکی حکومت هم په دې کې دخالت کولای شي؟
شبر صاحب، څنګه چې ما مخکې وویل دلته چې موږ له چارواکیو سره هر څومره تماسونه نیولې د هغوی په دې اړه خبرې نه کوي. ما چې د تجارانو د اتحادیې له مشر سره خبرې وکړې له هغې مې وپوښتل چې تاسو د بلوچستان له امنیتي چارواکیو سره له ملیشا ځواکونو له مشر سره یا دلته له نورو امنیتي چارواکیو سره په دې اړه خبرې کړې دي یا دا غوښتنه ځینې کړې ده چې دا پوله باید پرانستل شي؟ هغه هم دا وویل چې دلته د بلوچستان کاغه حکومتي چارواکي دي، کاغه د امنیتي ادارو چارواکي دي، هغه په دې اړه هیڅ ډول خبرو ته آماده نه دي. هغه دا غوښتنه وکړه چې د پولې تړل کېدو موضوع له تجارت سره تړلې ده، دا باید په دې کې باید سیاست شامل نه شي، ځکه چې وايي دغه دواړه هیوادونه لسګونو کلونو راهیسې له یو بل سره د تجارتي اړیکې لري، نو دا پولې کوي ورځ هم وتړل شي نو دواړو غاړو ته خلکو ته زیات تاوان رسیږي.
برکوال میخیل د ازادي رادیو خبريال لکټي را سره وو او صادق رشتینه له کندهار له تاسو څخه مننه کوم. بیا هم د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ارتباط خو کابل ته مخه کوم. د کابل شار لسکون اوسیدونکو د پاکستان پر ضد نن مظاهره وکړه. دا مظاهره نن د وطن د مبارزو ځوانانو سازمان لخوا تنظیم شوې و. د مظاهره ته زموږ خبريال ناجیه صافی ورخلی.
مرگ به پاکستان،
مرگ،
مرگ بر سازمان جهنمی آیس آی،
مرگ.
په کابل کې د جمعې په ورځ لسګونو کسانو په یو مظاهره کې په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې او راکټي حملې وغندلې او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې په دې برخه کې مداخله وکړي. دا مظاهره په کابل کې د وطن د مبارزو ځوانانو سازمان لخوا پلان شوې وه چې پکې د دغه سازمان په لسګونو پلویانو برخه اخیستې وه. مظاهره کوونکو په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د پاکستاني ځواکونو د دغو کړنو په وړاندې عملی ګامونه واخلي. د دغه سازمان مشر امید وطن یار له رسنیو سره په خبرو کې ویل ک چې پاکستانی پوځیان د افغانستان پر سرحدي سیمو خپلې راکټي حمله ونه دروي، دوی چمتو دي چې د پاکستان پر خلاف ټوپک پلاس واخلي.
د وطن مبارز ځوانانو سازمان د پاکستان د وروستي راکټي بریدونو په اړه باندې خپل احتجاج په سرګند ډول څرګند کړی. موږ د پاکستان غوړو چې نور د خپل نامشروع کړنو ته او د افغانستان په پاکه خاوره باندې د تیرینا ډډه وکړي. که دغه کار دوی ونه کړي موږ خپل اعتراضاتو ته ادامه ورکوو او موږ حتی حاضر سی لاړ شو مرزي نقطې ته لاړ شو او د پاکستان پر خلاف حتی ټوپک هم پلاس واخلو.
د پاکستان پر ضد په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې ورته مظاهرې شوې. د مظاهرې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د افغانستان پر سرحدي ولایتونو لکه کونړ او ننګرهار سلګونه توغندي ویشتلې چې خلکو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. سربیره پر دې یوه اونۍ کیږي چې پاکستان د تورخم لاره د خلکو پر مخ تړلی چې عام خلک یې له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. دغه اقدام وروسته له هغه کیږي چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د خونړیو بریدونو په عکس العمل کې پاکستان ویل چې دغه بریدونه د افغانستان په خاوره کې پلان شوي، خو افغان دولت دغه ادعا بې اساسه بللې ده. په همدې حال کې د کابل د جمعې ورځې د مظاهرې ګډونوال ویل چې افغان حکومت باید د پاکستان پر ضد نړیوالې ټولنې ته شکایت وکړي تر څو پاکستان له خپل دغه دوه مخي سیاست نه لاس واخلي. دغه مظاهره دوه تنو ګډونوالو په ډیره ازادي رادیو ته ویل:
زه محمد عظیم هدایت د مبارز ځوانانو د سازمان غړی. زموږ اصلي غوښتنې ملل متحد او د افغانستان د حکومت څخه دغه دي تر څو نړیوالو ته شکایت وکړي، نړیوالو ته مراجعه وکړي تر څو پاکستان د دوه مخي سیاست د افغانستان په قبال کې خاتمه ورکړي.
حمید روشن یم د وطن د مبارز ځوانانو سازمان غړی. په عموم کې مونږ وایو سي راسي دغه د دوه مخي پالیسی چې تاسو د پاکستان پر وړاندې اختیار کړی دغه ته د پایټکه کېږي، یا ټول دنیا ته اوس معلومه شوې ده چې پاکستان د تروریزم زاله ده، او دغه پاکستان د چې په نړۍ کې په مرکز د آسیا په مرکزی هیوادونو کې تروریزم ته ترجیح ورکړي او تروریزم یې خپور کړي دي. راسي دغه تروریزم زاله د منځوي سي د تروریزم له منځوي سي پاکستان باندې فشار راولي او دغه دوه مخي سیاست نور د پایټکه کېږي.
خو تر دې وړاندې افغان حکومت ټینګار کړي کچري د پاکستان لخوا د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالی دوام وکړي، افغان حکومت به د نړیوالو میکانیزمونو او په ځنګړي ډول د ملګرو ملتونو سازمان لاري اقدام وکړي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمیدو سره د وسلوالو طالبانو او دایشانو د ځپلو لپاره هوایي حملو ته اړتیا زیاته شوې ده، خو په عین حال کې دې حملو د ملکي وګړو مرګ ژوبل هم زیاته کړې ده. د جرمني خبري اژانس په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو په اړه یو مطلب خپور کړی چې احمد تکلی په لنډو وړاندې کوي.
د جرمنی خبری آژانس د هغو کلیوالو کیسه کوي چې د ننګرهار ولایت په یو کلی کې په هوایي حمله کې وژل شوی. آژانس لیکي د سهار 8 بجې وی چې د جنداخل کلی د یو کلا برج د بی پیلوټا الوتکه په یو توغندي ولګیت. هلته نږدې په یو بل کور کې 15 کسان د خپل کلا بام ته ختلی وو او د داعش ډلې د وسلوالو ننداره کوله. د داعش وسلوال د دوی په کلی کې سنگرونه نیولی وو او خلک یې له لاسه پوزې ته رسیدلي وو. همدا 15 ملکی کسان شیبه وروسته د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شول. په دې قربانیانو کې د یو ورور بابر خان ډی پی ای آژانس وویل چې دا یو لویه غلطي وه. بابر خان ته څو نه وروسته وویل شول چې د بی پیلوټ الوتکو څیړونکو ته د داعش د وسلوالو د موقعیت په اړه غلط معلومات ورکړل شوی وو. د امریکا د دفاع وزارت د احصایو لمخه په 2014 کال کې په افغانستان کې د هوایي حملو شمیر په 340 زیات شوی دی، خو ملګرو ملتونو په خپل کلنی راپور کې چې په فبرورۍ میاشت کې خپور شو ویلي دي چې په دې حملو کې د ملکی تلفاتو شمیر په 99 زیات شوی. د دې تلفاتو وروستی مورد د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې هغه مهال پیښ شو چې په یو کلی کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو پر مهال 19 تنه ملکی وګړي په بمبارۍ کې ووژل شول. د امریکا د پاوز یو پخوانی جګپوړی سلاکار کریستوفر کولندا وایي چې د ملکی تلفاتو مسله د طالبانو په وده او دوام کې مهم رول لوبوي. کولندا د اوپن سوسایټي د بنسټ د 2014 کال په راپور کې لیکلي دي چې ملکی تلفات د افغانستان او امریکا اړیکې او د دواړو خواوو مشروعیت زیانمنوي او د افغانانو او حکومت ترمنځ د واټن باعث کیږي. ډی پی ای آژانس لیکي که څه هم هوایي حمله د 13 کلونو په جګړه کې یو ډیره اغیزمنه وسیله ګڼل کیږي، خو له دې حملو سره موازي زیانونه په زیاتېدو دي. یو شمیر افغانان غواړي چې د طالبانو او داعش پر ضد په عملیاتو کې له هوایي حملو څخه کار واخیستل شي، خو امریکایي او افغان چارواکي وایي دا حمله د اړتیا له مخې ترسره کیږي. ډی پی ای د افغان پوځ د یو جګپړي چارواکي له قوله لیکي چې وایي هوایي حمله د مجبوریت له مخې کیږي، ځکه دا د وسلوالو طالبانو د ځپلو یوازینی اغیزمنه لاره ده.
د لشکرګاه د درېمې حوزې اوسیدونکي له ناامنیو څخه شکایت کوي. میاشت کې چې د لشکرګاه ښار په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د هلمند چارواکي د عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکوي، خو لا نه دي پیل شوي. زموږ همکار الیاس دی د جګړې لومړۍ کرښې ته تللی دی. هغه ته د سیمې خلکو د هغو سړو مرمیو څخه شکایت کړی دی چې د جنګ دواړه غاړې پر یو بل فیر کوي او په ملکي کورونو لګیږي.
د چنجر سړک ته نږدې اکثره کورونه په سنگرونو بدل شوي دي. په سیمه کې د سرتیرو او هموی ټانګونو پرته بل څه نه تر سترګو کیږي. د درېمې امنیتي حوزې څخه د مرجې د تیریدونکي سړک په منځ کې وسلوالو دیوال وهلی دی او هره شیبه د عمومي سړک پر امنیتي پوسته د ښکاري ټوپک ډزې کوي. دغه کورونو اوسیدونکي چې په سنگرونو بدل شوي دي په نږدې نورو کورونو کې اړولي دي او هره شیبه د انتظار کوي چې امن راسي او بیرته خپلو کورونو ته ولاړ شي. د درېمې امنیتي او زیاړوند د بولان یو اوسیدونکي حاجي نعمت الله دلته د روان وضعیت په اړه داسې کیسه کوي.
سار د خواڅخه یو څوک موږ پر د سړک باندې پیدا کیږي، نور د سړکان باندې ته ویني څوک لا نسته باندې او د مازدیګر د منظور سر سړک خپل تر کوره کده یو څوک کوره محدود چې دلته پاته یغه خپل تر کوره ځان رسی بالا چاکه غار جوړ کړی دی کی یو موزه جوړ کړی دی کی یو جرخانه لري بس پاغي کې پټ دی. نورګر د شپه دلته جنگ جریان لري، دغه طرفګر د طالبان دي دا د هوت سرایو شابه دغه ول سرایو کې اسکر ناش نور داسلار بند ده.
هوا سړه ده، کاروبار نسته، دکانونه تړلې دي او د خال خال د زپرته خورا خاموشي خبره ده. د دغه غوځي اوسیدونکو د جنگ د دواړو غاړو لخوا د پیر کې دونکو او سړو مرمۍ څخه شکایت کوي. سلطانه چې د نامنیو او جګړو لامل د ګرمسیر ولسوالۍ نه د لشکرګاه ښار درېمې امنیتي او زی بولان تر کړه سوې دوای د سړو مرمۍ لامل د کور دوه ماشومان سخت ټپن سوي دي او د مرمۍ لویری تمام ورځ په خونو کې تیروي.
وام د چې مرمۍ نه راځي ورور د چې مرمۍ د پر سره کې مو بسلی په سره په دغه کې په دیوال کې دغه دیوال د برنجي به ګورو که د مرمۍ تر وته دی ګوره هغه د تنو خیمه چې دی خاطر سو دوارې به تخپل وي دا اگر د هغه د غسکرم و چې پر د ازیدا کوچنیان و بي سبا د باره د کور مخ ته ناس او د خو مرمۍ راغله د یو په د سر کې و مشتل تر دی خو ووتل د دابل په نس کې و مشتل انجلی و د زده و کال انجلی ته دالک ته درو کال و د دغه انجلی ته په دغه نس کې چې و مشتل نو نیم سات ما ځکه دا من چنسی ته مو ور وستل نو هغه مسلمانانو کور ودان ډیر مرسته
د تیر اوړي رئیس د قهر میوند شفق او شفق دوهم عملیات ترسره سوي دي چې د کتونکو په نظر معلومه نتیجه نه لري. شپږ میاشتې کېږي چې حکومت په یو شمېر ولسوالیو کې د عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکوي چې لا نه دي پیل سوي. د هلمند اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کارمان وایي د دې ولایت جګړه په ټانګونو او عملیاتو نه ګټل کېږي. دای خبرو عوامه په هویت ترجیح ورکوي. کارمن وای د وسلوالو سره د خبري روانه دي او نتیجه هم ورکړه ده.
دا جنگ چې سور دي تصادفي نه دي سور څه دا ارڅ چې دلته په اشتلا باندې د هغه فشار د حالت راوتی دي دا دغه حل زلو نتیجه ده چې دغه حل زلو رنگ راوړي دي. او زه تشتې اطمینان درکوم چې تر توپ او تر ټانک دغه بهترینه وسیله ده. د دې وسیلې څخه به زه نور هم ډیر کار اخلم او زه به بالکل د خپل ټول افغانان خاصتا په هلمند کې د هلمند په مخالفینو په سپوپو کې پارت پارت به دې کنه کوم یا به ما کنه کی
د لشکرګا لمنځ هم هر شیبه د لوی لوی توپونو پیرونه کیږي او د جنگ په لومړیو کرښو کې د غسرتیرو سره مرسته کوي چې د لشکرګا شار په دوهمي او درېمي امنیتي حوزو کې د وسلوالو په ضد جنگیږي. کتونکو وای د ورځې په تیرېدو سره د عملیاتو فرصتونه او د ژمي موسم د لاسه وځي. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند مرکز لشکرګاه د درېم حوزې د خلکو حال زموږ خبريال درکوه. د کرکټ معلومات په درکو په د زیمبابوي په مرکز حراري کې د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ څلورمه یو ورځنۍ لوبه روانه ده. افغانستان تر دې دمه نه ته منډې کړې دي ول وبغړې سوسیدلې دي او دوه دیرشم اوور بشپړ شوی دی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه نور معلومات هم درکو خو اوس د ټویټر په باره کې معلومات اسمت سروند سره شریکوي.
خبریاست ټویټر وای د هغو پیغامونو چې د نورو خلکو د ځورېدو یا سپکاوي سبب کیږي د مخنیوي لپاره نوي تدابیر غوره کوي. دا ټولنیزه شبکه غواړي چې دا ډول ناسالم پیغامونه پټ کړي او د خبرونکي یا پوسټ کوونکي اکاونټ یې بند کړي. ډیر خلک پر ټولنیزو شبکو انتقاد کوي چې ځینې کسان په جعلي نمونو د نورو سپکاوی کوي، تورونه پرې لګوي او جعلي خبرونه خپروي. د دې لپاره چې د ټویټر کاروونکي په خپل اصلي نوم د اکاونټ جوړولو ته مکلف ندي، په مستعار نوم د نورو زورول او توهینول اسانه کار دی. خو ټویټر وای د سې تدابیر غوړه کړی چې د چا اکاونټ د نورو د سپکاوي په خاطر یو ځل بند شو بیا و نشي کولای چې په ټویټر کې اکاونټ پرانیزي. همداراز دا شبکه هغه ټویټونه یا پیغامونه چې سپک یا ځوروونکي الفاظ پکې کارول شوي وي لمنځه وړي او نور به سرچ یا لټون نشي موندلی.
ازادي راډیو په منځني سپد ول شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نقيب الله حق دوس له هلمند لکی په هلمند کې ډیر کوکنار کرل شوې دي. عبد الواحد مدقیق له لوګره په اس ام اس کې د ازادي رادیو د خبرونو ستاینه کړې ده. انجنیر خدای نور عزیزی له میدان شاره پر ټولو افغانانو ژغ کړی دی چې د کرکټ اتلانو ته دعاوې وکړي. بصیر هلمن له کابل لیکي د کرکټ په نننۍ لوبه کې یو شمیر بی تجربه لوبغاړي نیول شوي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان د نور له جګړې لاس واخلي سولې دی وکړي. اسد اندړ له میزان ولسوالي لیکي له طالبانو سره سولې د ټولو افغانانو یو موټی کول دي. محمد شیرزاد له کندهار لیکي نړیوال باید پر پاکستان له بی پیلوټ الوتکو کار واخلي د نړۍ تروریزم له پاکستانه پیل شوی. شمسیه شهید زی له میدان وردګ نه لیکي له مظاهره چانو غواړم چې ارګ ته مخه کړي او له ولسمشر اشرف غنی څخه وغواړي چې د پاکستان سفارت په کابل کې بند کړي. لکه څنګه چې مجمنه در سره کړی و د کرکټ معلومات به اوس درکړم. د زیمبابوې په مرکز حراري کې میچ د باران له امله درول شوی دی. تر دې دمه افغانستان نه اتیا منډې کړې دي، و لوبغاړی سوسېدلې دي، 22 ور دی او لوبه درېدلې ده او معلومه نه ده چې تر کله پورې به درېدلې وي. خو لکه څرنګه چې لوبې ته ګورو د افغانستان وضعیت ښه نه ښکاري، ځکه چې ډېر لوبغاړی سوسېدلې دي او ورونه هم ډېر تیر شوي دي. 2:30 شوې. لنډ خبرونه له فرشتې جلال زی څخه.
په کابل کې شمیر خلکو نن د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. دوی د افغانستان له حکومت او نړیوال ټولنې غوښتنه وکړه چې د افغانستان پر سرحدي ولایتونو کې د پاکستان د راکټي حملو مخنیوي وکړي. سپین بولدک کې د سرحدي پولیسو یو مشر وایي پاکستان ژمنه ورسره کړې چې نن به د سپین بولدک لار پرانیزي. خو د ازادي راډیو خبریال وایي دا لار لا هم تړلې ده. افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د زیمبابوې د کرکټ د لوبډلې مسابقه باران بیا ودروله. دا نه د څرګنده چې دا مسابقه به بیرته کله پیل کیږي، خو د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د لوبډلو ترمنځ دا څلورمه یو ورځنۍ مسابقه ده. افغانستان په دې لړۍ کې تر اوسه 2 لوبې ګټلې او یوه یې بایللې ده. د فاریاب والی سید انور سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې 8 تنه سړی تښتونکي نیول شوی دي. سادات وویل چې د کسانو په خپل جرم اعتراف کړی او د ملي امنیت ریاست له لوري نیول شوی دي. په عراق کې پوځي قمندانان وایي عسکرو یې د موسول ښار یوه بله سیمه نیولې ده. د عراق امنیتي ځواکونه له تېرو څلورو میاشتو د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعشه د موسول د نیولو هڅې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د امریکا د اټومي وسلو د پروګرام پیاوړي کول او دا ډاډ ترلاسه کول غواړي چې اټومي پروګرام یې تر نورو پرمختللی دی. په جنیوا کې د سوریې د سولې د مذاکرو لپاره د اپوزیسیون د ډلو مشر مرکچی نصر الحریري ویلي چې ایران په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره ستر خنډ دی. او د مالیزیا پولیس وایي د شمالي کوریا د مشر مېریزي ورور کیم جونګ نام د وی ایکس په نوم زهرجنو کیمیاوي موادو وژلې چې د انسان پر عصبي سیستم اغېز کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ویلي دی چې دی غواړي د دغه هیواد اټومي وسلې لټولونه زیاتې وي. هغه دا څرګندونې پرون له ریوټرز خبري اژانس سره په مرکه کې کړې دي. ترامپ د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې ترمنځ د 2011 میلادي کال د اټومي وسلو د محدودولو تړون یو اړخیز او بد بللی دی. تفصیل له صفی الله سنګزیخ.
ډونالد ترامپ ویلي غواړي امریکا د اټومي وسلو لرونکو هیوادونو سرلارې کړي. هغه رویټرز ته په یوه ځانګړې مرکه کې د پنجشنبې په ورځ ویلي ښه به وه چې هیڅ هیواد دا وسله نه لرلی، خو که یې ولري امریکا به د لیست په سر کې وي. دی وایي دا به ډیره عالي وای. یوه هیله به وایي چې هیڅ یو هیواد اټومي وسله نه لرلی، خو که چیرته هیوادونه دا وسلې ولري موږ به یې په سر کې قرار ولرو. د ترامپ تر دې مرکې وروسته د هغه ویاند شان سپایسر په یو خبري کانفرنس کې ویل چې امریکا هیڅکله نه غواړي د اټومي وسلو لرونکو ترمنځ خپل مخکښتیا د نورو په مخ وباسي، خو روښانه ده چې امریکا غواړي مخکښ وي. د اټومي وسلو د پراخېدو د پلان په اړه سپایسر وویل چې امریکا په دې لټه کې نه ده. ترامپ دا بحث هم کړی چې امریکا متحده ایالتونه د خپلو اټومي وسلو له ظرفیتونو شاته پاتې دی. امریکا متحده ایالاتونو په 2011 میلادي کال کې له روسیې سره داسې یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې راتلونکي کال دواړه هیوادونه د اټومي وسلو په شمیر د مساواتو د برقراري په خاطر کمښت راولي. د اټومي وسلو د محدودیت پر همدغه تړون هم چې نوی پایل نومول شوی او د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې لاسلیک شوی و، ولسمشر ډونالد ترامپ انتقاد وکړ. دا یو ورخیز تړون دی لکه نور تړونونو په شان چې موږ کړی دي. دا یو ورخیز تړون دی، دا هغوی ته هغه څه ورکوي چې موږ باید هیڅکله اجازه نه وای ورکړي. له ایران سره د 15 جمع یو هیوادونو اټومي تړون یو ځل بیا د ترامپ په دې مرکه کې د هغه لخوا تر انتقاد لاندې ونیول شو. په مجموعي توګه د نوي پایل په نوم د اټومي وسلو د محدودولو تړون چې ترامپ پر انتقاد کړی دی، د ټولو بین القاره‌ای او اوبتلو اټومي سروکو وړوندکو میزایلو شمیر 800 ته راکښته کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر همداراس په موسکو انتقاد وکړ چې د یو کروز میزایل په ازمویلو سره د 1980 میلادي کال د اټومي وسلو د کنټرول له تړونه سرغړونه کړې ده. هغه وویل په دې ټولو مسایلو به د روسیې له جمهور رئیس سره که چیرته لیدنه وشوه خبری وکړي. ولسمشر ترامپ په چین باندې د فشارونو دراوستلو خبره وکړه چې وکولی شي له دې لارې د شمالي کوریا لخوا پیښ امنیتي ګواښ حل کړي.
ازادي او اوریدونکو، جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر نیکه هلی او پیرزوینی ومني دا اونۍ بیا هم ستاسو درغلو شکایتونو او پیغامونو سره راغلم. د زلبه د کندهار ولایت د هغو دوستانو ژغونو واورو چې د خپل ستونزو په اړه شکایتونه مشترستولې دي او بیا به د کندهار د والی ویان ځوابونه هم واوري. لومړی به د یو څو اوریدونکو ستونزې په خپل لړ دوی څخه واورو.
ہلو السلام علیکم دا آزادی راډیو ته سلام وایم. باد سلام از مدد آزادی راډیو څخه دا فایشتي چې آزادی راډیو باید په افغانستان کې د افغانستان کې بیا په کندهار کې د پنجوایي ولسوالۍ کې تر ټول افغانستان امنیت تلته زیات دی. په دغه ولسوالۍ کې زموږ ډېر ځوانان په نشو اخته شوي دي ځکه دلته د کوکنارو کښت کرل شوی دی. تر ډېر دا بیخي دا زراعتي مځکې دي بیخي ډېرې مځکې د کوکنارو کښت کرل شوی دي. دولت حتی که درته ووایم درنیمای زیاد دولتی کسانو کوکنار کرلی دی او د دې څخه حاصل ګټه اخلي او دولت یې مالیه کولی.
زما نوم نور احمد دی د کندهار څخه سره په تماس کې یم. ورور زموږ دغه پیغام دی د په نشر کې چې په ښار کې د کندهار په ښار کې د ساکیان ورور په عامه چسپرسي په عامه روین خرسي ګرد ځوانان یې په اخته کړله. دا د شهیدانو پر چوک باندې تاسو راځي پر دغه د جامو عمر رو دیواله ته وګوري چې د سار د خواص په سوونه پر دلته ناشتي په عام بازار کې سکي. دا خورور زغزمو ژغ در لور کور چارواکو ورسوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نوم محمد احمد دی د کندهار ولایت په تماس کې ما دا راته غاړه لرمه چې دا غاړه د کندهار ته د کابل ته د سړکان خراب دي. موږ خدمت د خوښ چې دا غاړه سړکان جوړ کړي خپل نو سړکان. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه حسن خالق اندرم راته معروف سالي سرستا سره په تماس یم. مال نور ټول شواز په داخله ده چې موږ د معروف سړک دی زیات خراب دی. دوه واره مزور څه ودی زیات په پیسې او باید پر وای خوري. زمږ د دوه کانټولاس یې په څلور غاټو کې نه زمږ لور په څه وخت لا یې د سړک راپور کې. والسلام.
جون رحمت یم د کندهار څخه سره په تماس کې یم. وروره دا زمږ وروره یو ځخ کوم در دغه شروالي په د کندهار ورسوي. موږ هم د کوودانه وای ور دغه شکاپور دروازه په سراب سره دغه سړک چې وګوري خو څوک په شتيره ده نه نس. دا زه کور صادق کرشتن صاحب ته مشوره د شکایت وړاندې کړی دی. د نړۍ د څو لیدر دغه لوړ چارواکو په دې چې دا ورور موږ ته په تکلیف پر دغه لارې نه سوره ده لای کاش تر ته دې سړک باندې پرام سړک باندې ور خښتیا چې و دې زړه ته سیمټان خرڅې ده نه ته دکاندارانه پرې ستلې دي ګرد سړک د خلکو خراب کړی دی. ازادي راډیو ورور زودا مشتون راوځ دا پیغام نشر کوي چې صادق کرشتن صاحب چې دا د شروالي د یو مقام سره خبرې وکړي دا ورته ولې دا ورته ودرې چې دا ضرورت څنګه مسلمانۍ دا څنګه کار.
مننه وروره. تاسو ویلي چې د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی باید د دې ستونزو په اړه له چارواکو سره وغږیږي. دغه د استاسو د غشتنې سره سم شغلي رښتینی د کندهار د والي لویان سمیم خپلواک سره استاسو پر ستونزو خبرې کړې دي لدی په وورو.
د ازادي راډیو یو اوریدونکو پښتنه کړي چې په پنځوي ولسوالۍ کې په هغه ځایونو کې چې د حکومت تر واک لاندې دي کوکنار کرل سوي. د اوریدونکو په وینا حکومت مالیه ټولوي نو ځکه خلکو ته څه نه وایي. دی وایي دلته ډېر ځوانان په نشو اخته سوي دي ولې حکومت توجه نه ورته کوي.
په دغه ولسوالۍ کې د تریاک کرل سوي دي چا کرل دي خپل د دغه ولسوالۍ اوسېدونکو تریاک کرل دي چې خوشبختانه مشوایي چې مخکې له دې څخه چې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت او د لې په محلي کچه ریاست د لور څخه کوم اقدام وسی. د ولایتي ادارې د لوري ولسوالان ته سپارښتنه سوې ده چې هغه پولیسوالي کې ټولې هغه مزکې چې هلته تیار کړل سوي دي هغه مزکې باید واړي او چا ته اجازه ورنکړي چې هغه تاریخ کښت مخه وکړي. دغه ترڅنګ د زراعت ریاست د لوري څخه ټول کروندګرو ته خاصتا د کندهار هغه و زراعتي ولسوالي د شهر په شمول یعنی اته زراعتي ولسوالي په چوکاټ شي راځي دا ټول ته اصلاح سوي تخمونه په واک کې ورکول سوي دي. او دغه ترڅنګ زراعت ریاست دوی په پلان کې لري چې د 1490 کال په جریان کې د 14 میلیونو افغانیو په ارزښت د دوی د بودیجه ورکړل سوې ده. دوی د کندهار په ښار کې او دغه ترڅنګ په اوو زراعتي ولسوالیو کې دوی د ترویج سنټرونه او کروندګرو ته د عامه پوهاوي ورکشاپونه، دوی اصلاح سوي تخمونو ویش او دغه ترڅنګ په نورو برخو کې دوی سره یعنی مرسته او همکاري کوي. انشته تر ډیره حده پورې په ولسوالیو کې اوس د تریاکو د کښت مخه نیول سوې ده. او دغه ترڅنګ ځوانان چې په نشي توک سره روژ دي، تاسو معلومیږي چې موږ یو کلینیک په سپین بولدک ولسوالۍ کې او بل کلینیک موږ په ډنډ ولسوالۍ کې لرو چې یعنی هره میاشت تاسو ویني چې هغه یعنی لس نفره یا 15 نفره ځوانان چې په نشي توک سره روژ دي، هغه کسان د صحیح درملنې څخه وروسته بیرته د ټولنې ته د یو نورمال انسان په توګه سره وړاندې کېږي چې د یو نورمال انسان په توګه خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
تیر کال د کندهار په میوان ولسوالۍ کې موږ د خلکو د شکایتونو په اساس راپور هم درلود چې پر تریاکو دوا پاشل کیږي چې دوی ته د پوستکي ناروغي پیدا کړي. اوس چې بیا د کوکنارو فصل نږدې شوی، خلک بیا ویرې لري چې سږ کال هم دغه کار کیږي. دوی وایي شلاره د کمپاین د تریاکو ماتول دي. اول خدا وایي چې افغان حکومت دی که بهرنیان دي چې پر تریاکو دوا پاشي.
د دوا پاشلو ترڅنګ باید وایو چې د کندهار ولایت په ټولو ولسوالیو کې کوم شپنی او هغه ورځنی عملیات چې جریان لري هغه د افغان امنیتي ځواکونو د لوري ترسره کیږي. په ځینو مواردو کې په ځینو وختو کې د بهرني ځواکونو څخه په تخنیکي اړخ کې د دوی څخه مرسته غوښتنه کیږي. تیر کال ستونزې به وې، مګر سږ کال موږ پوره امادګي لرو. مخکې له دې څخه چې د ولسوالۍ هغه زراعتي ولسوالۍ چې د خلک راولاړ ستاریاک وکړي، موږ مخکې له مخکې هغوی ته موږ اصلاح سوي تخمونه په واک کې ورکړي دي او کیمیاوي سرې چې هغه په زراعت کې کاریږي هغه هم په واک کې ورکړي دي. هغه د زراعتي درملو په حساب سره کیچونه موږ دوی ته ورکړي دي. دغه ته ضرورت نه پېژني چې دوی تریاک وکړي او دغه ترڅنګ د زراعت مامورین ورې ګمارل سوي دي په ولسوالۍ کې. که ستونزه ولري په زراعتي برخه کې خپله د زراعت هغه نمایندګانو سره دوی په تماس کېدلی سي. د تریاکو د اړولو د کمپاین مخکې مې تاسو ته ویل چې د مخکې یعنی وړاندې تر دې چې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت او په محلي کچه ریاست کم اقدام وکړي، زموږ د دورې څخه ولسوالانو ته سپارښتنه سوې ده چې خوشبختانه وایي چې د کندهار ولایت په میوندو په ژړیو پنجبایو دامانو په ډنډ خلانه لرو د خلکو د دوی د همکارۍ پر اساس باندې زیات شمېر مځکه هغه هم دارنګ د غصب څخه خلاص سوې ده او دغه ترڅنګ د کوکنارو د کښت څخه د مځکه پاکه سوې ده چې دغه پر ځای باندې زعفران کرل سوي دي او غنم کرل سوي دي او نور هغه حلال توکي چې دغه کرل سوي دي.
بیا هم د میوند ولسوالۍ د یو شمېر اوسېدونکو شکایت دی چې وایي په دغه ولسوالۍ کې د هلمند د بې ځای سوو کورنیو سره چې کومې مرستې کېږي هغه په سمه توګه نه توضیح کېږي. د میوند ترڅنګ په نورو سیمو کې هم ځینې وخت دغه ډول ادارې موجودې وي چې د مرستو ویش منظم نه دی.
باید ووایم چې په دې وروستیو کې د کندهار ولایت په درو ګاونډ ولایتونو کې هلمند، روزګان او زابل کې د جنگ جګړو له کبله زیات شمېر هغه زموږ هېوادوال کډوال سوي دي. کندهار په مختلفو نقاطو کې او همدارنګه د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې دوی اوسېږي. چې په دې وروستیو کې د پاکستان هېواد څخه هم تقریبا په تعداد د 1500 کورنۍ چې هغه د افراد تعداد اټکل له مخې شاید 2500 کسه به اوسي چې دوی د شاراواک ولسوالۍ په یو شمېر نقاطو کې دوی اوسېږي. ولایتي اداره هڅه کوي تر څو هغه خلکو ته چې لمړی هغه اړمنو کسانو ته لمړنۍ مرسته ورته ورسوي چې هغه لمړنۍ خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي دي، د هغوی د اوسېدو لپاره وروسته اقدامات وسي. د میوند ولسوالۍ لپاره تر دې مهاله پورې موږ اقدامات ندي کړي د هغوی د مرستې د رسونې لپاره. موږ په روان هفته کې په نظر کې لرو چې میوند ولسوالۍ ته هم د دوی هغه د طبي پیښ په وړاندې د مبارزې ریاست د دوی خپل شخصي بودیجې څخه هغه دوی بودیجې لري هغه اړوند مرستندوی اداره ته دوی سره مرسته نه ده کړې. یو اندازه خوراکي او غیر خوراکي توکي دوی لري چې مختلف ولسوالۍ په حساب دوی ځینې ولسوالۍ 300 کورنۍ ته، ځینې ولسوالۍ 1500 کورنۍ ته، ځینې ولسوالۍ هغه 200 کورنۍ ته چې سمه د مخکې موږ سفر درلودې شاولې کوټ ولسوالۍ ته او هلته د 300 غریب کورنۍ لپاره موږ خوراکي او غیر خوراکي توکي مهم انتقال کړي دي. دغه ترڅنګ 300 کورنۍ لپاره د دامن ولسوالۍ ته موږ انتقال کړي دي او 13 ورځ په د کندهار سرپرست والی د هدایت پر اساس باندې د جنرال ولسوالۍ د یو شمېر هغه غریب کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته سوې ده. خو یو شی شته چې موږ هغه زموږ جنګ زپلي ولسوالۍ چې د هغه ولسوالۍ سرحد سره نږدې قرار لري د هغوی سامیه کمه ده. یعنی هغه ته هغه مره نه ورکول کې ژلکش به د امن با امن ولسوالی کې ځکه د هغه ولسوالی هغه زیات شمیر اوسیدونکو چې د هغه شرط راغلي دي نو دغه نفوذ هم نسبت و هغه با امن ولسوالی ته ډیر لږ دي موږ د یو منظم پلان له مخې میوان ولسوالی ته هم هغه مرسته چې د هغه انتقال وو باید وایو چې خوشبختانه موږ د 1395 کال په جریان کې او 1399 کال په جریان کې موږ په کافي اندازه سره موږ خوراکي او غیر خوراکي توکو زیرمه لرو موږ به خلکو ته نیتاس ویني چې هر ورځ خلکو ته هغه خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کیږي
ډیر خلک د کندهار په شکاپر دروازه کې د سړک د خرابوالي شکایت کوي دوی وایي ډیر په تکلیف دي او ولایتي درولي دا سړک نه جوړوي
دغه سړک د تاسو معلومی چې د 1395 کال په جریان کې زموږ د ډیر سړکونو مش په نظر کې نیولې و هغه سړکونه قریزه سوي دي یوازې 10 کیلومتره سړک د کندهار شهر په نهمه ناحیه کې هغه سړکونه قریزه سوي دي دغه تر څنګ د بای پاس سړک او چارې قریزه سو د څوارلسمې حوزې مربوطه سیمه چې کوچ بابا د کوڅې سړک ورته وایي دغه ساحه سړک قریزه سو د کابل اډې و د عینو مینې د مخ سړک و د 1395 کال په جریان کې موږ د شکاپر دروازې سړک هم موږ په نظر کې نیولې دي شغه یعنی سروې سوې ده او بودیجه هم ورته لرو چې د 1395 کال په جریان کې چې موږ د ښاروالۍ ریاست هغه دوی د انکشافي بودیجې له چوکاټ څخه 40 کیلومتره سړکان چې هغه یو د شکاپر دروازې سړک دی د بای پاس پاته سړکان او همدارنګ پاته سړک دی د کندهار شار د نهمې ناحیې په مربوطاتو کې لوواله چې د پاغه ساحه کې سړکان خیرزه کیږي او میرویس مینه کې هم یو شمیر سړکونه چې موږ په نظر کې نیولې دي هغه به خیرزه سي او په میرویس مینه په ساحه کې ځکه چې هلته تفصیلي او اصلاحي پلان نه دی تطبیق شوی او هلته به یو شمیر مزکی چې هغه کسان چې اسناد ولري هغه د اسناد پر اوبیت دوی مزکی هغه کورونه د شخصي ځای نه غوښتل استعمالک سي او تفصیلي او اصلاحي پلان به تطبیق سي او روس سړکونه به تلخ
د کندهار د معروف ولسوالۍ د سړک د خرابوالي هم شکایت کیږي آیا د دغه سړک د پخېدو لپاره ولایتي اداره کوم پلان لري
بلې یوازې د معروف ولسوالۍ سړک نه دی چې په هغه کې موږ د شورا وخت سړک هم لرو د همدارنګه د خاشکه شکوتل یاد میانه شیند سړک د شاول کور سړک او د کندهار او روزګان سړکونه د مشټوله په نظر کې نیولې دي او دغه ترڅنګ موږ د کندهار ولایت زموږ د یو شمیر ولسوالۍ چې هغه دانې نه لري د ولسوالۍ د مدانې د جوړول د لپاره مش هم پلان سنجول دي چې د 1399 کال په جریان کې موږ د کندهار او ولسوالۍ د شهر ولسوالۍ ترمنځ هغه غزیدلې لارې شې دي هغه لارې چې بودیجې ته په کتو سره یو شمیر لارې قریزه کیږي یو شمیر لارې قریزه نه سي هغه یعنی هغه سهولتونه نور هم ماده کیږي هغه لارې سره سمېږي چې موږ هم تقریبا دوی اونۍ مخکې شاول کوټ ولسوالۍ ته موږ سفر درلودې د لارې په مسیر کې سړک خراب و چې بیا ورسره د سرپرست والی د لورې د فویدامي د ټولګټو ریاست سپارښتنه وسوچې باید هغه اقدام وکړي او د سړک ترمیمات وکړي چې خوشبختانه وایي چې د کندهار او شاول کوټ ولسوالۍ کندهار شهر شاول کوټ ولسوالۍ د سړک ترمیمات سوي دي او د معروف ولسوالۍ سړک هم په نظر کې لرو هغه سروې سوي ده او هغه پیشنهاد او رسمي پیشنهاد هم مرکز ته لیږل دي د دغه سړک د پاره او دغه ترڅنګ د شورا وخت سړک دی او د خاکري سړک دی د نیش ولسوالۍ پر رسیدلې سړک دی د کندهار روزګان سړک خو بودی چې راغلی دی وسم هغه قرارداد ته ماتلې چې قرارداد ورکړل سي او د کار چارې پیل سي د میانشین ولسوالۍ سړک دی د هغه سړکونو دي چې موږ هغه په نظر کې دي د 1395 کال په جریان کې دا سړکونه که کیریزی نسی په 1399 کال کې حتما په ډاډ سره ویلی سو کندهار شاریان ته ډاډ ورکولی سي چې دا سړکونه به ټوله کیریزی سي
یو شمیر اوریدونکو ویلي چې د کندهار د میوند پولیسوالۍ کې محلي پولیس د خلکو څخه پیسې اخلي
اول دا باید ووایم چې د محلي پولیسو په لیکو کې څوک شته د محلي پولیسو په لیکو کې هغه کسان دي چې خپله دغه سیمې اوسېدونکي دي او هغه د یو د کلي د ملک د تایید نه وروسته د قومي مشرانو په خوښه یعنی هغه کسان د ملي پولیسو لیکو ته راځي او هغه د خپل سیمې امنیت ساتي دا نه پوهیږم چې تر څومره هده پورې دا به حقیقت ولري ځکه چې ملي پولیس خپله معاشات هم لري او بیرته دغه ترڅنګ خپله دغه سیمې اوسېدونکي دي دا کسان د خپل د سیمې خلک دي ده نو دا ګمان نه کوم کو بیا هم خلک شکایت ولري دغه د کولای سي چې د ټلیفون د لارې څخه کولای سي چې درخواسته د اړزې د لارې څخه ولایت مقام ته مراجعه وکړي موږ به اړوند امنیتي ارګانون ته سپارښتنه وکړو تر څو دغه ستونزې د هواري لپاره دوی جدي اقدام وکړي
یو بل اوریدونکی ادعا کړی چې د کندهار په ښار کې په عامه چرسه او هیروین خرڅیږي. د ویلي چې د شیدان چوک شاوخوا په سلاو کسان ناست دي او نور د ښوونځي زده کوونکي او نوي ځوانان هڅوي تر څو له دوی سره نشي مواد وڅکي. دوی وایي د دې کار مخه ولې نه نیول کیږي؟
د نشي توکو په حساب دا وایو چې دا هم زه هم منم چې په کندهار ښار کې ستونزې شته. دا ځینې زموږ اکثره ځوانان دي چې هغه په نشي توک سره روږ دي، خو د هغه تر څنګ موږ هغه دوه روغتیایي مراکز چې موږ جوړ کړي دي، زیات شمېر ځوانان هم د دوی د سالم روغتیایي وضعیت څخه دوی برخورداره سوي دي، بېرته ټولنې ته وړاندې سوي دي. د کندهار ښار د دوهمې ناحیې مربوطه ساحه د جامع عمر په ساحه کې چې دا کم خلک ناست دي، دا هغه بیروزګاره خلک دي چې دوی د روزانه دپاره راغلي دي. ولایتي اداره هڅه وکړه مخکې چې دوی دپاره یو منظم پلان جوړ کړي تر څو چې دوی پر کار ودرېږي. ستونزه په دې ځای کې ده چې نه ولایتي اداره کوم اقدام کولی سي، نه د کار او ټولنیز چارو ریاست، ځکه دا خلک چې دلته راځي دا دوی د موقت وخت دپاره دلته راځي. پنځه ورځې دلته په کندهار کې، درې ورځې په زابل کې، بل ورځ خپل په کور کې. د دوی دغه غیر معین وخت په حساب سره موږ نشو کولای چې د پاره یو منظم پلان جوړ کړي. څو ځله د کندهار ولایت د رهبری د هدایت پر اساس دوی د پاره یو منظم پلان جوړ سي تر څو دوی د پاره د کار زمينه مساعد سي چې خپل د کور د پاره نفقه پیدا کړي. مګر باید وایي چې تر اوسه پر موږ په دې سره نه توانېدل چې دوی د پاره یو منظم پلان جوړ کړي. دا د دوی خپل د تغییر او تبديل او د موقت وخت پات کېدو د پاره د مکاتبو په حساب سره شمش دغه د عامه پوهاوی پروګرامونه شمش په لاره چولې دي. هغه د نشي توکو د ازرار په اړه چې هغه خپل د علماو شورا، یعنی زموږ ډیر فوکس او ډیر چنګار مو پر درو نقاطو باندې دي، پر والدینو، په مساجدو کې او دغه ترڅنګ په مکاتبو کې، ځکه چې دا هغه درې ځایونه دي چې زیات شمېر زموږ هیوادوال چې د خپل ژوند تیری کس باندې کس پنجرې دي که ماشوم دي. یعنی هغه لومړی د والدینو څخه مغوښتنه ده، باید خپل اولادونه باید دوی تعلیم او تربیه ته وهڅوي، خپل د اولادونو تعقیب باید وسی چې د دوی اولاد د چا سره کښېني، ځکه چې هغه کوچنی شي هغه په نشي توک سره روږدې کېږي، هغه په ماشوموالي کېږي، هغه ژر تیر ایستل کېږي د یو بل چا د لورې څخه. دغه د والدینو څخه موږ غوښتنه ده چې دغه خپل اولادونه تعقیب کړي او د خپل اولادونو پسې سر وګرځي. دغه تر څنګ موږ امنیتي ځواکونه هم تاسو ویني چې د اکثره مطبوعاتي کنفرانسونو د لارې څخه، یعنې هغه کسان چې هغه ساکیان چې په ښار کې د نشي توکو کاروبار کې هغه کسان نیول سوي دي او قانون مګولو ته سپارل سوي دي.
د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک چې د کندهار د اوسیدونکو پر ستونزو شخیدي. نور پیغامونه هم لرو چې د بیلابیل ولایتونو او مشکلاتو دي، له تبصرې پرته به په ګټه وورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
زه له خوست ولایت نه خبر کوم، ظفر مینوم د موګه بدل ته کوچانی رئیس یې ولایت کې د مال د خوراکي مسلس او حکومت سمرستم نه درافره کړی غونډې مال سیم په خو اوري رښو ویلې موګه سره د سمرسته وېسي. سلامون
بلیا، السلام علیکم. زه کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ د تلکان خبرې کوم. موږ په پنجوایي ولسوالۍ په تلکان کې د بیسیم خادې ډېر کمزوري دي او کمیم دي. باید موږ د غټو مشرانو ته دا هیله ده چې دلته خادې ودرېږي. مو سلام.
السلام علیکم. خدای انتظار د کندهار ولایت نه اړیکه نیولې د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ځانګړی سلام. بریلې چې جوړ او رحمت او د سیاست خوندان به ما د افغان چارواکو ته دا هیله ده په ایران یو وخت کې کوم افغان ماشوم وجل سوي د غل لاسونه او د بدن یو شمېر غړي غوتلي دي. افغان چارواکي باید له ایران څخه دغه مجرمینو غوښتنه وکړي او هغه ته باید لاکه سزا ورکړي. او دوه پوښتنه مو دا ده چې دا هلمون والی حیات الله یا توای چې په څنګهن ولسوالۍ کې ملکی کسان ته مرجوب لنه دا وشه، هاي دا کسان چې د هلمون ولایت مقام ته راغلي و چې ستونه، هاي دا ماشومان هم طالبان و، هاي دا زنان هم طالبان و، هاي دا انځري هم طالبان و. ما هیل را زغیر رادیو ته دا زما پیغام به نشر دي. ته خدای په امان.
ا پیغام مدادی ورجان د لشکرګا شهر ټولی چری بندي دي. شهروال صاحب چروازي د ساتيانو وخواته نه پورته کیږي د یلې پر چوک راتاو صدر ته ولار ته شاروالۍ ته نه نظر ته راسته ته ټولو ساتیانو چې وګرځېږه یوه چرې پر شپږ کاله کار سوې نو د ټولو مرغې نیولې دي اوس تا ترې شوه ورځه باران ووري 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 ګرده د خلکو په کورو کې اوبه ولاړې دي شاروا صاحب د کوریزین نه څه ولاکه راته څه پر یوان نه ځي بس ولاړ شه شاروالۍ ته راسته د یلې چوک ته ولاړ شه ولایت چوک ته دغه درې جادې در شل مسلمانه ته راسته دغه نور ساتیانو کلی کونهو دې منډې کور ته ته وګوره چې مسلمانان په اوبو کې غرق دي. وسلام.
السلام علیکم. زه د فراه د ولایت د بکوا ولسوالۍ خبرې کوم. دغه د افغانستان مشران په ګرد افغانستان په ګډوډۍ خوشحاله دي. دوی دا نه کوي چې دوی د افغانستان ګډوډي ده ورځ ورځ ګډوډي ډېری یارمې نه جوړوي او خپله مشران یې سره کښې دا کیسې دي نه کوي. ټوک ټوک تر بدانه کښې د افغانستان 15 کاله په اور بال دی. دوی دا اور بال دغه سکې برابر افغانستان مدد ته شوروي خلک روجیا صاحب امریکا دی هلته ایران دی پاکستان دی افغانستان یې در بدر کور ته لاړ.
الو السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو سلامونه وایم. پرته سلامه دا پیغام پرېږدم د هلمند ولایت څخه. یو شاګرد خبرې کوم چې د هلمند په ولایت په مکتبو کې سبقان نشته. معلمان ټوله دوې درې وظیفې لري. نمرې اخیستې دي ماشین اخلي درس دسته د پوهنې دا د معرف رئیس دی دا سم کار نه کوي. بس بیخي د تعلیمي نصاب کچه ډېره ټیټه ده. هېڅ چای نشته. کوچنیان ځي او راځي درس ورته مزو راځو. هېڅ چای نشته. درس نشته. معلمان نه راځي. درس نشته.
محترم کارکونکو ته سلام وایم. د سلام نه وروسته د زما عرض د افغانستان رئیس محترم اشرف غنی صاحب ته ورسوي. عرض دا د محترم اشرف غنی صاحب په 2014 میلادي کال کې دا اعلان وکړو چې مهاجر د ټول افغانستان ته راشي او د مهاجر کارتون والا سره چې کومه مرسته کېږي هم هغه سې مرسته د بغیر کارت والا سره هم وشي. دا اعلان ما د ازادۍ راډیو نه اورېدلی و. نو موږ د پاکستان نه په درېیم تاریخ د 9 میاشتې په 2014 میلادي کال کې چې تورخم ته رالو تورخم کې دفتر والا زموږ نومونه ولیکل او هېڅ مرسته موږ سره ونه کړله او کاغذ یې هم بارډر پاس یې را نه کړلو. تش لاس کابل ته په دی جمعې کې رالو. نو زموږ ماشومان د یخنۍ نه او د لوږې نه او د مریستیا نه مړه کېږي. د دې مسؤلیت به د چا په غاړه وي؟ د مهاجرینو وزارت له ورغلی ما ریاست له ورغلی ما هغه رانه بارډر پاس غواړي. بارډر پاس یې موږ له په تورخم کې را کړی نه دی. هلته چې ورشو بارډر پاس ته پوس کوو په تورخم کې وایي د جلال آباد والي صاحب بند کړي دي بارډر پاسونه. هغه بند کړي دي. نو هغه چې بارډر پاسونه بند کړي دي نو دا خلک بیا څنګه دا خلک څه وکړي؟ دا او بیا د دې د لوږې نه او د تنګ دغه نه چې مړه شي د مریستیا نه مړه شي د یخنۍ نه مړه شي د دې مسؤلیت به د چا په غاړه وي؟ نو محترم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته زما عرض دی چې زما آواز دی او زما عرض دی محترم اشرف غنی صاحب ته ورسوي چې د دې غم وخوري. د دې مسؤلیت به د هغه په غاړه وي. موږ به بیا د دې د مسؤلیت موږ ته هر څه نقصان ورسېده د دې تپوس بیا د هغه نه موږ کوو. نو مهرباني دې وکړي او زمونږ خبر دې واخلي. وسلام.
نورګل سپوک د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ زه خطر سره په تماس کې خپل پیغام تاسو ته پرېږدم. د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ په منځ کې روی غټ روت لره چې تر کندهاره رسېدلی ده. پر دغه روت باندې پلونه نهشته. خلک یې زیات په تکلیف دي. دا موټر یوې بلې خواته نهشي پرېوتلی. خلک یې په تکلیف دي. نو که تاسو هڅه وکړئ یاست او کوشش وکړئ یاست او دغه زموږ پیغام تر د اړوندو چارواکو ورسوو یاست او دغه د زابل په ولایت کې د ټول ګټو چارو وزارت او د کلیو د پراختیا د ریاست زموږ پیغام ورسوو یاست او د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ کې پر داتللي روت باندې پلونه ورغوي. مننه. تشکر.
سلام علیکم. جوړه په خیر احتجاج ښه ده. موږ ښاغلی شمپور ته دا سلامونه وایي چې دلته ډېر افغانیان په ایران کښې وو. موږ له ایرانه چې خاړي کښې نیولې ده. دلته په ایران کښې افغانیان کیسن کیسن کارونه کوي. ولې دې موږ په غور باندې یو کار نه کوي؟
السلام علیکم. زه الله نظر خبرې کوم د آباد نه. زه د دې حکومت نه دا غواړم چې کوم هغه پخواني 10 کاله مخکې کډوال راستنه شوي دي او قانوني پیسې په بانکونو کښې داخل کړي دي او اویزونه لري هغې افغانانو ته ولې دا نمرې نه ورکول کېږي چې ټولو ته په غصب او په غلا باندې هغه شولې او د هغې حقونه د هغې خلکو ته ولې نه رسېږي چې بچي بې سرنوټه ګرځي؟ قانوني پیسې په حکومت کښې جمع کړي اویزونه لري. د 10 کالو مخکې چې په جلال آباد کښې کوم 2 ښارګوډي تقسیم شوي دا حکومت د هغې پوښتنه او د هغې پوښتنه ولې نه کوي؟ سلام.
الو السلام علیکم زه د پرا ولایت د بلستان ولسوالۍ ته خبر کوم دا افغان کلیکان کې شیګانی چې دی دغه شبکې خرابې دي انجنیران ته زنګ وو کابل والا ته لشکرګاه والا ته هرات والا ته یو نه راځي سمیه نو دا زموږ په ته دا زموږ پیغام ورسوله السلام علیکم
وعلیکم السلام دوست استاسو پیغام مخبر کی د ټولو اوریدونکو ستونزې چارواکو ته رسو او د چارواکو د جدي اقداماتو په هیله به د خبرونه پایته ورسوم بیا هم مشته زنګ وخی خپل ستونزې را توست ازادي رادیو تر مسولین رسوي البته دا یادونه کوم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې استاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
سلام و روز بخیر از 3 بجه بعد از 4 به وقت افغانستان شد و به این برنامه که از رادیو آزادی